السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. ولی ها میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه افتوار پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د خیبر پښتونخوا د نوی مالی کال بجټ نن صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ په خپل کور کې د پریوتو وروسته سخت شوبل شوی او نن په ایران کې د نوی ولسمشر ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړان مازیګر په صوبایي اسمبلی کې د نوی مالی کال 2023 او 2024 بجټ وړاندې کوي. د بجټ غونډه به په 3 بجو شروع کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د جون پر 14 په پیښور کې خبريالانو ته ویلي وو چې سګنې بجټ به د 1 ټریلیون یا د 1000 بلیون روپو نه سیواوي. نوموړي دا هم ویلي وو چې په سګنې بجټ کې ترقیاتي منصوبو د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د پام وړ پیسې به لیکل شوې دي. بلخوا د سرکاري سکولونو استادان وايي حکومت ورسره وړاندې هم د تنخواګانو د زیاتولو لوس کړي وو چې پوره نشو. د بردیر د هلکانو د یو هایر سیکنډري سکول وایس پرنسپل بختروان وايي
بیا موږ په مئی کې بیا احتجاج شروع کو چې بیا کله یکم جون راغی او بیا موږ مطالبه وکړه. 907% زمونږ قائدین مذاکرات کوي خو هغوی د خپلې وعدې نه تښتي. اوس 25% نه مني وچار موږ به 20% کوو په بجټ کې. بیا کوو
هلته په بلوچستان کې هم نن د صوبایي اسمبلی غونډه کې د نوي مالی کال بجټ وړاندې کیږي. د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور احمد بولیدی به بجټ وړاندې کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر په خوانی سېنیټر عثمان کاکړ په خپل کور کې له پریوتو وروسته سخت ژوبل شوی دی او د کوټې په یو ځای روغتون کې درمل نه روانه ده. د هغه د ګوند ملګري وایي نوموړی پرون ماښام د کوټې په شاباس ټاون کې په کور کې را پریوتی وو چې سر یې له دیوار سره لګېدلی او دا مهال د بېهوشۍ په حالت کې دی. ډاکټران وایي چې پرون شپه یې د سر عملیات ترسره شوي او اوس یې حالت یو څه ښه شوی دی. په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د عثمان کاکړ پر ژوبل کېدو خواشیني ښکاره کړې ده. د خیبر انتظامی چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل د تورخم په دروازه به بندیزونه دم غړی ته په خپل حال وی. د پاکستان حکومت د مئی میاشتې له 15 نیټې راهیسې د کورونا د مخنیوي په خاطر د تورخم په دروازه بندیزونه لګولي. افغانان پاکستان او پاکستانیان افغانستان ته نه پرېښودل کیږي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د کورونا د سار مرکز NCOC لخوا ورته امر شوی چې تر اعلان پورې دی په تورخم کې بندیزونه په خپل حال وساتل شي، خو عام خلک او داګر د لارو د بندیدو لوجې شکایت کوي چې د مشکلاتو سره مخامخ دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن د جون پر 14 د ټلیفوني خبرو له لارې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د برتانی د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ارګوای په دې خبرو کې دواړو مشرانو د سولې ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړې دي. د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې هغوی په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې وزیر اعظم جانسن د افغانستان د یوې باثبات او ډیموکراتیکي راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی دی. او بل خبردار چې په ایران کې نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای اچول پیل شوی دی. خلک نن په داسې مهال خپل رای اچوي چې د دغه هیواد ولس د امریکایي بندیزونو د حکومت ناسم انتظام او د کورونا وبا له وجې پر خراب اقتصادي حالت سخت پریشان دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی پر ایرانی ولس غږ کړی چې د هیواد دښمنان یې غواړي چې دوی په انتخاباتو کې برخه ونه لري، خو باید ولس د خپل ووټ استعمال وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون ښایي چې خلک د خپل ووټ اچولو لپاره په اوږدو کتارونو کې ولاړ دي. خامنائی په تهران کې نن د خپل رای اچولو وروسته ویل هر یو ووټ شمارل کیږي، نو راشي خپل ووټ واچوي او خپل ولسمشر منتخب کړي. په پراخ ډول تمه کیږي چې سختري ظالم او د قضایي چارو مشر 60 کلن ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. روحانی چې د ولسمشرۍ دوه دورې پوره کړي، په دریم ځل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د برخه اخیستو جوګه نه دي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د مالی کال 2020-21 د بجټ په اړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه نن کېدونکې ده. د اسمبلی د سیکرټریټ د معلوماتو له مخه د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه به نن مازدیګر صوبایي اسمبلی ته د نوي مالی کال د بجټ د مهمو جزئیاتو په اړه معلومات وړاندې کوي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ملازمین تر هر چا زیات د نوي مالی کال بجټ ته سترګې په لار دي. تېر کال د هغوی معاشونه نه زیات شوي او هغوی یې پر ضد د مظاهرو یوه لړۍ هم چلولې وه. اوس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له دغو سرکاري ملازمینو سره ژمنه کړې چې د نوي کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو غم خوړل شوی دی. د موضوع تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د مالی کال 2021-22 د بجټ ته تر ټولو زیات سرکاري ملازمین سترګې په لار دي، او دا ځکه چې تیر کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هیڅ اضافه نه و شوی، او بیا وروسته په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې د سرکاري ملازمینو د احتجاجونو وروسته حکومت د دوی سره په تنخواګانو کې د 15% اضافه ژمنه کړې وه. خو د بردر د براول هایر سیکنډري سکول وایس پرنسپل بختروان وایي دوی هیله مند دي چې په بجټ کې به حکومت د دوی غوښتنې ومني.
په نومبر کې چې کله مونږ احتجاج وکړو نو د ماخستن پورې مونږ په ډي چاو کې ناستو، بلکې بیا پارلمنت هاوس مخې ته لاړو. زمونږ قائدین یې ریټن ورکو چار بس بالکل ستاسو مطالبه مونږ ومنله. بیا مونږ په تمه ناستو دسمبر 13 جنوری 13 چې مونږ ته پته ولګي چې دا ڈیلنګ ټیکټس دی. په فروری کې مونږ بیا احتجاج وکړو، بیا لاړو اسلام آباد ته، بلکې وال ټکول او لغم پکې وشو. نو بیا مونږ په مئی کې احتجاج شروع کو چې بیا کله 1 جون راغی، بیا موږ مطالبه وکړه. 907 په سات زمونږ قائدین مذاکرات کوي، خو هغوی د خپل وعدې نه تښتي. اوس 25% نومي وچار موږ به 20% کوو په بجټ کې. بیا کوو
سرکاري ملازمینو د خپل غوښتنو لپاره د ټولو سرکاري خلکو یو تنظیم هم جوړ کړي، او دغه تنظیم د پښتونخوا صوبې مشر شاه جهان داودزی وایي په تیرو 2 کلونو کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه ډیر زیات شوی دي، او په کار ده د ګرانۍ په حساب د دوی تنخواګانې زیاتې شي.
انتهایی چې کم ده ګرانۍ ده، چې نن سبا تنخوا چې کم ده د 20 تاریخ نه پس ختمه. سرکاري ملازم چې کم ده ډېر احتجاجونه وکړل، او دا ټول تنظیمونه چې کم ده د آل ګورنمنت ګرینډ الاینس 40 تنظیمونه شامل دي. ملازمینو کو یو تشویش ته مونږ امید لرو چې صوبایي حکومت په د ملازمینو د دې پریشانې چې کم ده انشاءالله خوشحالي کې بدلی.
د صوبې اعلی وزیر محمود خان د ګل پورس د پېښور د خبريالانو سره د بجټ په اړه په ملاقات کې ویلي وو چې د روان مالی کال د صوبې بجټ به د 1 ټریلیون روپو نه هم زیات وي، او د بجټ کې د نوي پرمختیايي منصوبو او د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره د پام وړ بجټ مختص شوی دی. او هغه ویلي وو چې د روان مالی کال لپاره ورسره وفاقي حکومت هم د بجلی د خالص منافع د بقایجاتو ورکولو جمعنه کړی دا. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAL RADIO.
د خیبر انتظامی چارواکی وای د کورونا د سار مرکزی ادارې NCOC ورته امر کړی چې د 13 میاشتې له 8 مې نیټې راهیسې چې په تورخم دروازه د پاکستانی او افغان وګړو لپاره کوم سفری بندیز د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر لګول شوی هغه به تر بل اعلانه پورې دوام لري. د تورخم په دروازه افغانان پېښور خواته او پاکستانیان د جلال آباد خواته پرېښودل کیږي. دا نه پریښودل کیږي وبخه. بل پلو عام خلک او سوداګر وای په پاکستان کې د کورونا دریم چپه مخ په تیرېدو ده، او د نوې پیښې کمې شوې نو حکومت ته پکار ده چې په تورخم دروازه کې هم نرمي راولي، او د دواړو هیوادونو خلکو ته اجازه ورکړي چې د یو بل خاورې ته سفر وکړي. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د کرونا د سار او کنټرول ادارې NCOC ورته امر کړی چې په تورخم دروازه د مې 15 نیټې نه کوم سفري محدودیتونه لګول شوي، دا به تر ناڅرګند نیټې پورې دوام لري. NCOC وایي په تورخم دروازه تر بل امر پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخلېدی او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي اوړېدی، او یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته به د طبي معاینې نه پس اجازه ورکوي چې په تورخم پاکستانی روغتونونو ته ورشي. دوی وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ایسار دي هغوی ته یوازې د کرونا د ټیسټ نه پس اجازه ورکوي چې پاکستان ته راداخل شي او خپلو کورونو ته لاړ شي. که ټیسټ یې مثبت وي نو بیا یې لنډې کوتل روغتون کې کارنتین ته لیږي، او په پاکستان کې ایسار افغان وګړي پرې د کرونا ټیسټ ښودلو پرته افغانستان ته تللی شي. په تورخم کې د کرونا د کنټرول ادارې مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
پالیسی برقراره ده د NCOC طرفه هوسم او ما غاړل دی چې څوک پازیټیو لاندې یو پر راځي نو هغه له دویم پرټیز بیا کول نشته او بیا به اته ورځې پس له PCR ټیسټ کوي RT-PCR، نو که هغه نیګیټیو شو بیا به کور ته ځي. د فلحال خو زموږ سره موجوده چې کوم د افغانستان نه راغلي د کرونا پازیټیو کسان دی هغه تعداد چې 36 دی.
په پیښور کې یو افغان سوداګر عصمت الله وایي د NCOC لخوا په تورخم کې سفري محدودیتونه دواړو خواوو لسونو ته زیان رسوي او پکار ده اوس پرې نرمي راوستل شي.
دا فیصله دی پولی هغه غاړه او دی غاړه تجارانو ته او مزدورکارو خلکو ته ډیر نامناسبه ده، او دا زمنګا دی افغانانو د پاره او پاکستانو د پاره د تجارت پیشه او خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامېږي. په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې دي. زه هیله کوم د دوه طرف حکومت نه چې دغه فیصله ماته کی او تورخم بارډر باید آزاد شي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کرونا وبا د بندیزونو نه مخکې به یوې اندازې مطابق په تورخم دروازه د ورځې خواوشه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس پکې ډیر کمی راغلی. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کرونا پیښې راکمې شوې خو ختمه شوې نه ده، او د خپرېدو خطر یې لا هم موجود دی او پکار ده خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي، ماسک دې استعمالوي، یو بل سره دې فاصله ساتي او ویکسین
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کورما کې یو شمېر داسې سیمې دي چې د فرقیزو نښتو په وخت خلک بې کوره شوي خو واپس نه دي تللي. په دغه کې یو د بالشخیلو سیمه ده چې متاثرین یې د هیواد په مختلفو ځایونو کې له 14 کالو راهیسې د کډوالۍ ژوند تېروي. د سیمې متاثرین غواړي چې خپلو کورونو ته زر واپس شي، خو چارواکي وایي تر څو چې هلته د ځمکو شخړې نه وي حل کړې د سیمې متاثرین نشي واپس کولی. د تاریخ اورک ځای رپورټ اورو.
د 2008 کال په 28 دسمبر د یاد سیمې متاثرین تر هغې وروسته له خپلې علاقې راوتلي کله چې فرقایي نښتو پر وخت تر 1500 پورې کورونه ورته وسوځول شول. له سیمې بې کوره یو متاثره تن نذیر خان وایي غواړي چې خپل کورونه بیا آباد کړي خو حکومت یې نو واپس کوي.
نو مهرباني دا وشي چې مو خالق ډیر دار پدار دي او مو خالقو ته واپس ویر کې ویلې چې اوسه پوری مو بیا سری نو مو سرویس شي دي نو مو ته چک ملو دي.
د 2008 کال په 15 دسمبر د مری پر سیمه شې سونی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې بګي د جنگونو پر وخت وتلي خلک بیا په خپل سیمو کې د آبادولو ذمہواری پر حکومت اچول شوی. که څه هم د ځینو نورو سیمو متاثرین حکومت خپل کورونو ته ستنه کړې، خو د بالشخیلو پر متاثرینو د مقامي شیعه مشرانو لخوا اعتراضونه تر کېدو پس د هغوی واپسي تر اوسه ځنډېدلې. د بالشخیلو عمران علي وایي څوک چې د جنگونو پر وخت له سیمې وتلې هغوی په مرغۍ چینا میرو کاڅه غلجو میلا کلی سام او لدا خوله کې په شاملتي ځمکو ناجایزه قبضه اچولې. په کار ده چې حکومت اول هغه قبضې ختمې کړي او بیا ورته متاثرین راولی. زایما شر زیاتوی په مری معاهده کې د ځمکو شخړو د حل خبره هم شوه، خو حکومت تر اوسه په هغه کې لا ناکامه سره مخ مخته.
مینه چې دا تاسو زور جبرن قبضه شوی دی په یاد متنازع علاقو کې دا وخت زدران پړچم کنی او پردي قومونه آباد دي چې هغوی بار بار پر ځمکو د قبضو الزام رد کړی او دا دریځ لري چې هغلته په خپل ملکیت کورونه جوړ کړي. موږ چې کله په دغه اړه د صوبایي سیملې غړی له محمد ریاض بنګش سره خبرې وکړې نو هغه وویل د یاد ځمکو شخړو حل په پرمنه طریقه راوستو ته دوی چمتو دي او زیاتوي تر ډېره حده ورته کامیابی هم په لاس ورغلې. محمد ریاض بنګش دا هم وویل کله چې د ځمکو هغه شخړه د حل لار ومومي نو د نښتو پر وخت بې کوره شوي خلک به هم خپلو کورونو ته ورستانه کړي.
یدي جړ دا دی نه مولا علاقې باندې تو قابض شوی بلې شیلو کې داسې علاقه شته چې هغه مطلب مونږ له خرڅ کړی تاسو قبضه کړی دي. لکه مختلف قسم خبرې دي اغ باندې مونږ اوس یو کوشش کوو چې هغه والیار راوګسو.
په کورما کې د اپریل له 2001 تر جون 2013 پورې نه جنگونه شوي چې بګې د 250 علاقو بنیادی ډانچا تر تباه کېدو وروسته له هغو شاوخوا 2000 کورنۍ وتلې ول. خو چې کله د اکتوبر په 2013 کې د مری امن معاهده عملي شوه نو بیرته راستنه کېدلې شروع شول. په ضلع کې یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان، تنگی، سنگباس، بغرا، پړچینار، بلیامین، بالشخیل او یو شمېر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کلو هرڅه. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکې کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسیوي بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د سوات تبا بوزي تحصیل مرستیال کمشنر وای د عدالت په حکم یې لسګونه هغه کرش ماشینونو کارخانې تړلې چې د سوات لسین د شګې او کاڼي وباسي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل دا پلانټونه ځکه تړلې چې په غیر قانوني ډول یې فعالیت کولو. بلخوا د کرش پلانټونو مالکان وای د حکومت د بندیزونو له وجې په زرګونو خلک بیروزګاره شوي دي. د ماحولیاتو لپاره کارکونکي کسان د حکومت د بندې ستاینه کوي او وایي دا د ماحولیاتو لپاره ګټور تمامیږي. له سوات نه نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات تحصیلي بابوزۍ مرستیال کمشنر ایس ای شوزب عباس مشال ریډیو ته ویلي چې د های کورټ په امر دوی د سوات سیند په غاړه تر دیرشو نه زیات کرش پلانټونه بند کړي چې د سیند نه به ناقانونه کاڼي او شګې راویستې. د ایس ای په وینا کوم چې ناقانونه اوس هم خلاص دي په ضد به سخته کارروایی کولی شي.
همنه تمام پوره سوات کې اندر تمام کرش پلانټ او تمام ماربل فیکٹریز کو سیل کیا تھا.
موږ په ټول سوات کې ټول کرش پلانټونه او د ماربلو پټنې بند کړې. اوس که پکې بیا هم څوک پټ پټا یا د شپې کار کوي موږ پرې خبر نه یو. بیا چې موږ ته خبر ملاو شي موږ به د هغوی په ضد هم کارروایی کوو او سرکار په کار کې مداخلت او د په یو سب څلور څلوېښت ترسو لاندې به مقدمې درج کوو. موږ چاته هم د کار اجازت نه دی ورکړی. د سوات رحمت علي چې د ملکن ډیویژن کرش پلانټس ایسوسیشن مشر دی وایي چې دا وخت په ملکن ډیویژن کې تر 300 نه زیات او په سوات کې 1550 د کرش پلانټونه دي چې پکې نیغ په نیغه تر 2000 نه زیات خلکو ته روزګار ترلاسه دی. دی وایي چې د 1300 کالو راسې د حکومت په اجازه یې کار کولو.
15 کاله، 14 کاله، 16 کاله د دې کرش پلانټونو شول. دا خلکو په خپلو جیدادونو لګولې دي یا چا په کرایانو باندې اغستې دي. بیا دې موږ ته وایي چې د انډستري لیسنس نو زمنګ د دې ټول یونین د کسانو سره انډستري لیسنس، انوایرمنټ لیسنس، لیبر ډپارټمنټ لیسنس، ٹی ایم ایل لیسنس، اریګیشن دا ټول زموږ سره موجود دي. اوس چونکې رینیو کوي نه نیم خبر چې د حکومت څه پروګرام دی.
د سوات سیند په غاړه کرش پلانټونه چې زیاتره د سیند نه کاڼي او بجلی راوباسي بیا یې د ودانو لپاره کارکوونکي ټیکهدارانو باندې خرڅوي. په دا اړه د سوات ایکو ټوریزم نومې ټولنې چې ورته ماحول دور سیرګري هم وایي مشر پروفیسر اظهرالدین وایي چې د کرش پلانټون له وجې د سوات سیند ته لوی زیان روان دی.
دې سره نه صرف په سین کې چې کوم قدرتي بوټي دي دغه خرابېږي، بلکې سونه زنده سر چې دي میان یا نور داسې د اوبو زنده سر چې دغه ټول خرابېږي، نو د دې په ماحول باندې ډېر زیات بد اثر کېږي. سیلاب په وخت کې دا کاڼي چې دي د اوبو منښتې د کم فصلونو چې دي د فصلونو پټي شي د هغې دپاره، بیا د دغې د وجې نه چې دی دغه کاڼي ته وویستی شي نو کومه شګه چې هغه په نیرونو کې ځي نو نیرونه چې دي هغه هم خرابېږي. نو په دې باندې د حکومت دغه کم بندیز چې دی دغې موږ حمایت کوو.
د سوات ضلع انتظامی مرستیال مشر ایسی شوزب عباس وایي چې حکومت به هغه کرش پلانټونو والا ته د سیند څخه کاڼي ویستو اجازه ورکوي چې د ماحولیاتو نهرونو پټوار ټی ایم ای محکمو لخوا جاری کړی شوي هدایتو عمل کوي او حکومت نه باقاعده د سیند کنستلو لایسنس اغسته وي او د سیند د پوهانو په ټاکل شوي ځایونو کې کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
د چترال اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د سیندونو دواړو خواو ته د حفاظتي دیوالونه ودروي چې د سیلابي اوبو کلو او آبادۍ ته د وختو مخه ونیول شي. غرییز سیمه چترال کې د ګرمۍ په سیمه کې د واورو د غټانو د ویلې کېدو له وجې سیلابونه راځي چې د خلکو ځمکو او کورونو ته تاوان رسوي. همداسې یو سیلاب د تېرې جمعې په ورځ هم پریشون او ګرین لشت سیمو کې راغلی چې خلکو ته مالي زیانونه اړولي. حکومت وایي په چترال کې په همدې مقصد یوه پروژه تر لاس لاندې ده چې د 100 کروڑ روپو په لګښت په د سیندونو په غاړه استنادي دیوالونه درول کیږي. غلام غوس په دې موضوع رپورت جوړ کړی.
په بر چترال کې د تیرې جمعې په ورځ د راغلي سیلابونو وروسته رنګ کړل شوي سړکونه په عریضي توګه جوړ کړی شوي دي او د هیواد د نورو برخو سره د بر چترال ځمکنۍ رابطه بیا بحال شوې ده. د یارخون په سیند کې راغلي دغه سیلابونو په وجه د ریشون او گرین لسټ سیمو ته ډیر زیان رسیدلی و. د ځمکنۍ رابطې د بیا بحالولو په لړ کې د عظمت الله په نوم د بر چترال یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل د بر چترال سره رابطه بحال شوې ده او د ګاډو تګ راتګ اوس روان دی. د 2013 نه دا مسله را روانه ده چې هر کال سیلابونه راځي او نه یوازې مقامی خلک متاثره کوي بلکې سړکونه هم متاثره کوي. اوس د لارې د جوړولو لپاره خلکو خپلې ځمکې ورکړې او د لارې لپاره یې خپل شنه فصلونه هم تباه کړل او اندا چې د کورونو دیوالونه یې مات کړل، سړک یې جوړ کړو او گاڑی پری اوس روان دي. د چترال د حقونو د ټولنې مشران وایي په بر چترال کې د سیلابونو له وجې د ریشون درې حصې زرخیز ځمکه سیلابونو متاثره کړې ده. د چترال یو ځایي خبریال ګلحمد پاروخي وایي که دغه سیمې ته پوخ حفاظتي بند ونه تړلی شو نو د نورې ځمکې د خرابېدلو اندېښنه ده.
چې دریا رخون کې کوم سیلاب چې راغلی وو هغې د ریشن په سیمه کې دلته گرین لشت او ریشن په منځ کې دا سړک مکمل لو کو. نصیب خلکو وقتاً فوقتاً د دې خلاف جلسه جلوس احتجاج کړی دی. څو موده مخکې دې باندې تقریباً 15 یا 30 لکه روپۍ صوبایي حکومت ورکړې وې، خو د سیمې خلک دا تور پورې کوي چې کوم هغه پروټیکشن وال شوی دی، حفاظتي دیوال نو چیرې هغه کې شګه او خور استعمال شوی وه. دغه وجه وه چې څنګه معمولي سیب راغی یو چپې سره دا لو شو.
ځایي خلک او د سیمې سیاستوال او مدني فعالان غوښتنه کوي چې په ریشون او گرین لشت کې دي سیندونو ته حفاظتي بندونه وتړي او د سړک لارې دي په خپل زور زی جوړ کړی شي چې ځایي خلک د سړکونو لپاره د خپلو ځمکو د قربانولو نه بچ شي. د چترال د سیمې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی عبدالاکبر چترالی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د موسمي بدلون زیات اثرات په چترال کې ظاهر شوي دي او په کار د حکومت د دې د زیانونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
گلیشیر چې دی هغه بګلاویږي او څه کال هم هغه شنجو شوې. پروسه کال هم ریشون کې ډېر آبادی هغه خراب شو، ډېر دمو کې خراب شوې او نستوچ دغه روډ په دې باندې دی. اپر چترال آبادی دا زرګونه آبادی لاکونه آبادی دا نو 30-40 کروڑ روپے والے بعد دے گرا علاقے چار چاپیر حفاظتی پوشتونا بتامیر شوئے وے خواغا انہ کریشو
دا چترال لسیمی سرا تعلق لرون کے دا صوبائی سملائی غڑے او دا اعلی وزیر محمود خان سلاکار وزیر زاده وای حکومت د چترال د سیمې د دې حالاتونه غافله نه دی او صوبایي حکومت د موسمي بدلون په وجه د سیلابونو د مخنیوي لپاره او 1 کروڑ روپۍ منځوري کړې دي
تر حکومتونو دا خو چې دوه داسې مرحله راغلي ورو را مېش به جوړ دوه مېش کې ترې دو نو ټول د ریشن کې هم لګیا دي نه چې ولا پرونو زماجین سره خبره شي او دې څه دې بنم ورته جوړي او دې ډایورژن هم کې هوټ هم جوړي
د چترال د ضلعي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د تیری جمعې د ورځې په سیلاب کې په ریشون سیمه کې 15 کورونو ته په مکمله توګه زیان رسیدلی دی او دوی په دغه سیمه کې د زیانونو سروې پیل کړي ده خو د چترال د حقونو د تنظیم مشران دا غوښتنه کوي چې په سیلابونو کې اغیزمن شویو کورونو سره دی مالی مرستې وکړی شي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت په امر لپرونه یو واری بیا سکولونه خلاص شول حکومت دغه سکولونه شپږ ورځې وړاندې د سختې ګرمۍ له وجې بند کړي وو د سکولونو د حاضرې وخت سهار له 2 بجو نه تر 10 بجو پورې ټاکل شوی په دغو 3 ساعتونو کې به ماشومانو ته یوازې ضروري مضمونونه ښودل کیږي بلخوا د ځینو سرکاري سکولونو استادان وایي په لومړی ورځ ډیرو ماشومانو ته د سکولونو د بیا پرانستو په اړه معلومات نه او حاضرې کمه وه دوی وایي باید حکومت په دې اړه یوه مستقله پالیسي جوړه کړي چې د زده کوونکو وخت نور خراب نشي تفصیل لا فرخندا صدمه
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې په امر د جون د 12 نه ل 15 جمعات څخه تر 14 پورې ټولې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې پرانستل شوې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د جون پر 14 په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې کوم پرایمري او میډل سکولونه د سخت ګرمۍ له وجې د جون پر 14 بند کړل شوي وو د جون پر 12 به بیا پرانستل کیږي د نوي امر له مخې په سکولونو کې د حاضرې وخت سهار 9 بجې او د رخصتۍ وخت 10 بجې ټاکل شوی دی خو د مومندو د پنډیالۍ د جنکو د یو سرکاري های سکول پرنسپل شاهین ناز وایي دا د حکومت یو ناسمه فیصله ده
مختلف پسند میں نو رہو
دین افغان دی دروان کال په مارچ میاش کې هم د کورونا وایرس د درې می سپه له وجې سکولونه او نورې تعلیمي ادارې بند کړل شوې وې په خیبر پښتونخوا کې د جون په میاش کې سخت ګرمي وو په ځینو سیمو کې درجه حرارت له 30 ډیګري نه اوخته دي د مردان دی پرایمري سکول استاد شایسته افضل د جون پر 12 مشال ریډیو ته وویل دا خبره سمه ده چې د تیر کال غوندې سږ کال هم د ماشومانو ډیر وخت ضایع شو خو د نوموړي په خبره نن سبا ګرمي هم زیاته ده بلخوا د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادیې مشر مجاهد خان د جون پر 12 مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو د بیا پرانستلو په لومړۍ ورځ 150 نه وو ورغلي د جون میاشتې په لومړۍ ورځو کې چې کله د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې ګرمي زیاته شوه او په ځینو سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د ګرمۍ له وجې د بې هوښه کېدو یا د ګرمۍ د بهلو راپورونه ورکړل شول، نو ځینو خلکو له حکومته د سکولونو د بندولو غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د الیمنټري او سیکنډري تعلیم د حکومتي کمیټې غړي فهیم احمد د جون پر 18 مشال راډیو ته وویل د سکولونو وخت یې ځکه کم ساتلی چې غواړي ماشومان ضروري زده کړې وکړي او وخت یې هم ضایع نه شي. فهیم احمد دا هم وایي حکومت یې پلان لري چې سږ کال د جولای د لومړۍ نه تر جولای 1 پورې د ګرمۍ رخصتیانې ورکړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د تعلیم ټولو ضلعي افسرانو ته امر کړی چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره سم د اقدامات وکړي او له 9 تر 12 جمعات پورې زده کوونکو ته یوازې هغه مضمونونه ور وښایي چې پکې به له دوی امتحانونه اخیستل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د ماسپخین 2:30 بجې شوې. لن خبرونه له فرخنده صد نورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړانن مازیګر په صوبایي سملی کې د نوي مالیکا 2023 او 2024 بجټ وړاندې کوي. د بجټ غونډه به په 3 بجو شروع کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جون په 14 په پیښور کې خبریالانو ته ویلي وو سږنی بجټ به د 1 ټریلیون یا د 1 زرو بلیون روپو نه سیوا وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر پخوانی سینیټر عثمان کاکړ په خپل کور کې له پریوتو وروسته سخت ژوبل شوی او د کوټې په یو ځای روغتون کې درمل روانه ده. د هغه د ګوند ملګري وایي نوموړی پر ماښام د کوټې په شاهباز ټاون کې په کور کې را پریوتی وو چې سر یې له دیوال سره لګېدلی او دا مهال د بېهوشۍ په حالت کې په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د خیبر انتظامی چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل د تورخم په دروازه به بندیزونه دمګړۍ ته په خپل ځای وي. د پاکستان حکومت مای میاشتې له 15 نیټې راهیسې د کورونا د مخنیوي په خاطر د تورخم دروازه بندیزونه لګولي وو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د کورونا د سر مرکز NCOC لخوا ورته امر شوی چې تر اعلان پورې دي په تورخم کې بندیزونه په خپل حال وساتل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن د جون په 19 د ټلیفوني خبرو له لارې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د برتانی د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د ولسمشر مانی ارګوای په دې خبرو کې د دواړو مشرانو د سولې ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړې او په ایران کې نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رائے اچول پیل شو دي. خلک نن په داسې مهال خپل رائے اچوي چې دغه هیواد ولست امریکایي بندیزونو د حکومت ناسم انتظام او د کورونا وبا له وجې پر خراب اقتصادي حالت سخت پریشان دي. په ایران کې نږدې 80 میلیونه رجسټر ووټران دي.
لند خبرونه تاسو په مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. دا پروګرام ساسو لپاره بشیر غواخ جوړوي. د دې پروګرام وروسته یو بل او نیزه خبرونه روښانه مستقبل هم لرو. راځي چې دوه پروګرامونه واورو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو.
مینو سلامونه. که انټرنیټ کاروي نو تاسو ته معلومه وي او که نه کاروي نو د دې پروګرام تر اوریدو وروسته به خبر شئ چې ځینې خلک د بیان ازادي په خوګو کې داسې تراخه وړاندې کوي چې ځوانان په تشدد ته هڅيږي. زه بشیر غواخم او نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث لرو چې د بیان ازادي څنګه په غلط ډول استعمالېږي، چارواکي په اړه څه کوي او موږ تاسې پې څنګه له دوکه کېدو ځان ساتلی شو. دا سړی مولوی سردار ولی حقانی نومیږي. په نږدې هر خبره کې د توجه د غږ له امله په ملا توجه هم مشهور دی.
توجه
هغه پر فیسبوک ډیر فعال دی خو دا غو شهرت یو ورسته وجه چې دی جیل ته ورسوه د تعلیم مبارزې لپاره نوبل جایزه ګټونکی ملال یوسفزی ته د مرګ ګواښونه کولو. تر دې مخکې هم هغه د زندان سیل کړی دی. د اپریل په میاشت کې په یو تقریر کې په بې بنیاد ډول هغه وویل چې کرونا وایرس جعلي دی او چاته زیان نه رسوي. خو کله چې پولیسو بوت نو له حواله ته یې په بله ویډیو کې په خپلو خبرو پښیمانی وښوده. اوریدونکو دا په انټرنیټ له بیان ازادۍ څخه په ګټه اخیستو د غلطو معلوماتو خپرولو له ګڼو مثالونو څخه یو دی. ځینې پروپیګنډا خو تر دې بریده خطرناکه وي چې ځوانان ټوپک راخیستو او د وسلوالو لیکو سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. دا په بیان ازادۍ کې ځکه ناراضي چې د بیان ازادي د خلکو گمراه کولو ته نه بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وایي چې چاته تې زیان ونه رسیږي. د پاکستان په آئین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسایلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده. په اړه قانون پوه اډوکیټ طارق افغان وایي
د پاکستان د آئین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکوي چې هر وګړی ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی ووي. خو ورسره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي، د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي. کچری یو سړی یو شهری د دې خبرو نه بارو زی چې داغه د بیان نه داغه د تقریر نه نور خلق چې دی هغه راپاریږي نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ دی نو دا نشي استعمالولی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زمو کوربه بشیر گواهیم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه اخیستو په اړه بحث ته دوام ورکو. تاسو واوریدل چې د پاکستان په آئین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي. د دغو شرطونو څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګرې سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی رپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژۍ کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو 9,022 اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغو حسابونو مذهبي کرکې او سخت دریزي زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه به وي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه رپورټ یا په اړه یې شکایت وکړئ چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2006 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سخت دریځي موادو اړوند وو. فیسبوک د 2006 کال په مې میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړ کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بیلاری کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخې ته مو خبرونه راځي نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید کړئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هری چهارشنبه پورس په درینیمو او د هری جمعه پورس په دونیمو بجو ل مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل ایپ هم اوریدلی شئ. د دې ایپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکو موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچه نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاست موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر ګواخ اوري په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحث ته دوام ورکوم. ځینې څېړونکو د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سختګریزي او تشدد د هڅونې په تور ځینې داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسیو نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادي لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجه وای د سخت درزه مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو پړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دې کې دا قتل پکار دي چې سمه ترانسپیرنسی ده، نو د موږ ته سمه معلومات چې د ملاویږي لګیا دي، چې دا نه چې دا چې کم طاقت ته سوشل میډیا اکاونټس لري کول او دا غلط تور باندې استعمالیږي خو نه لګیا دي. نو دې کې دا ضروری دي چې دا سه اکاونټ کم چې خطر ذاتی د خلکو ژوند چې دې په خطرې کې اچي، دا سه اکاونټ چې دې ټیک ته لري کول پکار دي. خدا نه چې سوق ام تاسو غنۍ چې دا لکشا ته بمده دې بل سه تنظیم سره کنیکشن نه لاغه اکاونټ تاسو لري کوي یا چې هغه دا سه خبره اډو خطرناک کړی نه، نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدی زیات سی. نو دا اظهار رائے چې کم حق ته هغه ضروری دی، خو ظاهری خبره ده چې اظهار رائے حق چې نو هغه کې موږ داسې مواد یا نشو چې دی په انټرنیټ باندې لګولې کم وجه نه د خلکو په ژوند ته چې دی خطر راځي.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
خود پاکستان حکومت وای یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په لسمه په یو خبري غونډه کې وویل،
ازادي اظهار رائے
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړو او نن هم دي، خو هیڅ چاته بعد پروپاګاندي اجازه ورنکړو. حکومت هغه وخت په ګام اخیستو مجبور شي چې بے بنیاد پروپاګاندا خپریږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د ځینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي، وای چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل عادی ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه په نه کې دې ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د اوس په دن دور کې د سوشل میډیا پراتک کې د سټیټ وجود کمزور ایسولې، الته هر ګروپ هر شخص هر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري، او په دې په حالات په دارنګ حالات کې هر ذمہوار شخص ته هر ذمہوار سړی ته دا پکار دی سی دارنګ بیان وکي سی هغه ځکه نو وبل چا ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و نظریات ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و و و و و فکر ته نقصان نه ورسېږي. نو په دارنګ حالات کې سی مش په سوشل میډیا دور کې مجبور سو سی هغه ته د هر شی ترانسلیشن مخالف ګروپ په مخالف انداز کوي، نو هغه د بل ګروپ دغه د وضاحت رمخ کې پرغه باندې اٹیک کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ چې د انټرنیټ له لارې څه ډول د خیر ښېګڼې هلې سلې کېدې شي. په دې لړ کې به د داسې کسانو خبرې هم واورئ چې د تعلیم په برخه کې له ځوانانو سره مرستې هم آن لاین کوي. په دې اړه نور حال په دې خبرونه کې اورو چې تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړه کړې ده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا په نړۍ کې لوی بدلون راوسته. که یوې خواته یې علم او معلوماتو ته رسایي اسانه کړي، نو بلې خواته یې کاروباري، سیاسي او ټولنیزو هلو ځلو ته ډېره وده ورکړي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې خلک له یو بل سره مربوط کړي دي. کسه هم د سوشل میډیا سارونکو وای چې د پاکستان او په ځانګړي ډول پښتنو ځوانانو کې لا هم د ټولنیزو رسنیو مثبت استعمال له نور نړۍ شاته دی، خو بیا هم د یونیورسيټو او کالجونو ځوانان نه یوازې د دې لارې د خپل سیمو مسلې راپورته کوي، بلکې د کاروباري، سیاسي، تعلیمي او د ولس د خیر ښېګڼې لپاره هم استعمالوي. د دې هفته په پروګرام کې د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د زده کوونکو جنکو حال درکو چې د فیسبوک په ذریعه د خیر ښېګڼې په پانه چلوي او پکې د نورو یو شمېر فعالیتونو ترڅنګ د بې وسه ځوانانو سره د تعلیم لپاره مالی مرستې کوي. د دې پانې جوړونکې سارا خلیلی وای اول یې له ځینو جنکو ملګرو سره یو ځای په شخصي کچا له خلکو سره مرستې کولې، خو بیا یې سوشل میډیا ته پام وګرځېد.
ایجوکیشن فار آل تو مطلب 5 سال سے سرا چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں کافی بچے
دردی پانی نم امونگ ایجوکیشن فار آل یعنی تعلیم د ټولو لپاره خوته دي او مقصد مو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې له بې وسو ځوانانو سره د تعلیم لپاره مرستې دي. د دې ترڅنګ د غریب خلکو سره په بلابلو برخو کې مونږ وړاندې هم له خپل ځانه مالی مرستې کولې، خو بیا چې کار زیات شو نو مونږ د 2012 کال په اخر کې د فیسبوک د پانه جوړ کړه او تیر کال مو د خیریه تنظیم په توګه د حکومت سره رجسٹر هم کړه. د دې سره نه یوازې له زیاتو غریبانو او مستحقو ځوانانو مونږ سره رابطې آسان شوې، بلکې اوس شتمن خلک مونږ سره مالی مرستې هم کوي چې په نتیجه کې د زیاتو خلکو ضرورتونه پوره کیږي. مونږ بیا د دغو مرستو حال او تصویرونه هم په خپل پاڼه ورکوو او له ځان سره یې ریکارډ ساتو.
سارا خلیلی وای چې له دوی سره کوم حاجتمن او مستحق ځوانان رابطه وکړي، نو دوی د هغوی د مرستو لپاره په خپله فیسبوک پاڼه یو اپیل جاری کړي او دا راز د ټولې نړۍ نه خلک له دوی سره د مالی مرستو لپاره رابطه وکړي. نوموړی زیاته کړه،
په آنلاین کمپاین کې دا فائدہ ده چې موږ ته د دفتر ضرورت نه وي، ډېر زیات کارکونکي مو په کار نه وي، بس د فیسبوک او ټویټر د لارې ټول کار چلیږي. کله کله داسې خلک هم موږ سره رابطه وکړي چې صدقه او خیرات ورکول غواړي، خو په خپل وخت او معلومات نه لري چې چاته ورکړي، نو هغوی موږ ته خپله چنده راولېږي او بیا د هغې لپاره موږ مستحق خلک ګورو او هغوی ته یې رسوو.
سارا خلیلی همداراز وای چې د پاکستان د هرې صوبې لپاره یې خپل ملګري نمائندگان ټاکلي. د خیبر پښتونخوا لپاره د ایجوکیشن فار آل نمائندگی عائشه ایوب کوي. نوموړې مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
اصل چې زموږ مقصد دا مونږ چې شروع کړو دا کار مونږ په خپل لغوانی شروع کړو، قرباني مونږ به یو یو ماشوم ته پیسې ورکوو، د خپل جیب ته خرچین مونږ پیسې ویستي او مونږ خوړو له پیسې ورکوي. اول کې زما مرګي ور سارا بنت اسلام اغیم او ما مونږ د یو بل نو پیسې جب نو پیسې را جمع کړې، مونږ چې داسې وړو مدد وکړو چې هغوی سبق ویل غواړي او هغه نشي پیسې نشي ورکولی، نو هغوی لپاره مونږ پیسې جمع کوو د خپل جیب ته خرچین مونږ پیسې. زما مرګي چې سارا هغه سوشل میډیا باندې ډیره اکټیو ده او هغه د زمونږ څونه چې فنډ وغیرہ چې د زمونږ سوشل میډیا په تر باندې کوي. سوشل میډیا باندې هم خلکو ته پته ورېږي چې یو ما د یو کس مدد وکړو نو بیا بل کس ته پته ولګېد چې دا داسې مدد کوي. زمونږ کلی کې ما یو ماشوم هیلپ کوو، د 2012 نو ما هغه ماشوم ته پیسې ورکولې ضرور وي، او اوس نن سبا هغه ماشوم چې میډیکل سټوډنټ دی.
دا چې بے وسه ځوانان د تعلیم لپاره د داخلو د پیسو نه علاوه میاشتنی لګښتونو ته هم ضرورت لري. د هغې ایجوکیشن فار آل خیریه اداره څنګه انتظامات کوي؟ عائشه ایوب په دې حق لوای.
یو ماشوم چې یو ډونر چې هغه ته سپانسرشپ ورکړي چې دته به زه دونه پیسې ورکوم او دې ماشوم ته به زه میاشتې ورکوم. ځینې خلک داسې چې شپږ میاشتې ټوټل فیس ورکړي، ځینې خلک داسې یو ډونر هغه د کال فیس ورکړي، ځینې ډونر داسې چې هغوی وایي چې موږ به تاسو ته 1,00,000 روپۍ درکړو چې تاسو هر څونه ماشومانو ته ورکوئ. زموږ سره اکسترا اماؤنټ کې هم پیسې جمع شي نه هغه بیا موږ دغه چې کله زموږ سره څه کمی راشي نو موږ هغه اکسترا اماؤنټ نه هغه ورکړو. سپانسرشپ زموږ سره منتلي نه
نوموړی وایي د تعلیم ترڅنګ د بېوسو خلکو سره بیلابېلې نورې مالی مرستې هم کوي او تر اوسه یې د خیبر پښتونخوا په ملکان، سوات او دیر کې له خلکو سره امداد کړی دی.
ضروري انتظامات لکه د واده روټي موټي لپاره چې کوم اچنې چې باندې هغه لپاره کپڑو مکو لپاره پیسې ورکو. چاته 30,000 ورکړي دي، چاته 20,000 ورکړي، د خپل وس مطابق چې څونه موږ ته ډونیشن لور کیږي. او بل لاغې نه پس رمضان راشن چې وس موږ چاته 4,000 روپۍ راشن لپاره ورکړي، چاته 5,000 روپۍ ورکړي دي. اوس زمونږ چې د اختر لپاره موږ دا دغه شروع کړي چې څونه ماشومان زموږ سره رجسټر دي، دا وی موږ چې منتلي فیس ورکو. هغه ماشومان ته موږ د خپل وس مطابق 1,000 روپۍ ورکړي دي هغوی د اختر د کپڑو لپاره. او د هغې نه علاوه نور چې په کلي کې خوښ او کې خبر شو، ملکان شو، دیر شو، سوات شو، کالام شو، دی غونډو علاقو کې چې موږ څونه خلک پیژنو هغوی ته موږ د اختر د کپڑو لپاره 1,000 روپۍ ورکړي دي، یا هم کپڑے ورکړي یا 1,000 روپۍ ورکړي.
عائشه ایوب بے وسو او مستحق خلکو ته خپل انټرنیټي پته ښایي او لښتمنو خلکو هم غواړي چې له دوی سره په دې کار کې ملاتړ وکړي.
زموږ سره د رابطې لپاره چې دی نو زموږ یو ویب سایټ دی، په هغه باندې هم تاسو ویزیټ کولی شئ. هغه ویب سایټ تاسو ځان سره نوٹ کړئ، www.educationforall.pk. تاسو زموږ سره اینی ټایم کانټیکټ کولی شئ، دی ویب سایټ باندې هم ویزیټ کولی شئ او موږ چې څونه مدد کولی شو ان شاء الله موږ تاسو مدد کوو. انټرنیشنل کمیونټی دغه دی چې زموږ هم مدد وکړي، ځکه چې زموږ د سیستم چې دی وان پر ډونیشن باندې دی. موږ خپل سټوډنټان یو او زموږ دونه جیب خرچ هم نه چې موږ دا وچلو او موږ وایي چې موږ سره نور خلک هم مرسته وکړي. یو پلاهي کار دی چې زموږ سره غون خلک مدد وکړي، په دې کې مرسته وکړي، د پیسو چې کومه کمی اغوی پکې مدد وکړي. او انټرنیشنل کمیونټی او لوکل کمیونټی چې زموږ سره هیلپ وکړي چې موږ نور خلکو ته مدد وکړو.
عائشه ایوب د فیسبوک د لارې په خیبر پښتونخوا کې خیریه ادارې ایجوکیشن فار آل نمائندګي کوي. دوی چې له کوم ځوانانو سره مرستې کړې د هغوی خبرې هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا د خیر ښېګڼې د یوې ادارې حال درکو. د فیسبوک دغه پاڼه لنن نه 15 کاله وړاندې د اسلام آباد اسلامک یونیورسټۍ جینکو زده کوونکو جوړه کړې او پکې یې تر اوسه ګڼ شمېر خلکو سره مالی مرستې کړې دي. له دې مرسته ګټه پورته کوونکو ځوانانو خبرې به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګ اوسې.
ایجوکیشن فار آل نومې دا خیریه اداره د وینې ناروغي لرونکي یو ځوان سره مرسته کوي. دی وایي
زه زما شکیل حسن نوم دی او زه د سخاکوټ ملاکن ایجنسی ته په فرست ایئر کې اوس فرست ایئر پیپرز مې ورکړی دی، اوس سیکنډ ایئر ته انتظار. زما سره د وینې کې کوم غوړوالې دی کنه سر دا کمیږي، کو بدن درد هم دغه کوي او بل چې لکه زما سره زخمی شو سر نو دا هغې دوج زما بیا وینه ودرېږي، لکه وینه به روانې لکه بیا وي څه پکې نه کېږي. زخمی شم چرته راپری وتم زما یې نه نه ودری دغه ډیزیز د وجه لکه زما خاندان زما سره لکه دونه دغه نشي کولای لکه چې زما دغه تم بیماری ته مورسی زما ایجوکیشن زما تعلیم ته مورسی نو دا زما پر ډیره غټه مسله ده چې زه خپل تعلیم بیا لکه دغه د وجه د غریبۍ د وجه زه خپل تعلیم جاری بیا نشم ساتلی.
شکیل حسن وای د ناروغۍ په علاج ډیر پیسې لګي چې ایجوکیشن فار آل هم د پوره کولو توان نه لري، خو بیا هم په نورو داروګانو او تعلیم کې ورسره مرسته کوي.
دوی زما سره ډیر هیلپ وکړو. ما د تقریبا 10 سال زما په ګورنمنت سکول کې سبق وی نو دوی زما سره لکه دا د غیر سره وکړو چې ته پرایویټ ته بس واوړه نور لکه ګورنمنت کې مو دا پرایویټ زما د 2 کال زما پرایویټ کې سبق وایم او دا غیر ټول شکر بیا عائشہ باجی او سارا باجی دوی زما لکه د ایجوکیشن کم خرچه راغه برداشت کړی او دا غیر سره ما ته لکه دون لک د سپورټ د دغه صحت دغه لپاره راکای بوله یاد دغه لپاره جی لکه دی خو لکه زما چې عام کمی ګولې لګی لکه او په میاشت کې کمی عام ګولې لکه زما روټین له خوراک دغه
د عظیم. شکیل حسن زیاتوی چې دوه نور کشران رونه لري او پلار یې معمولی زمیدار کوي. بلخوا د ملکان ایجنسی یو بل ځوان محمد یونس وای پلار یې ښه کاروبار کاوه، خو د یوې لویې ناروغۍ له وجې یې صحت او کاروبار دواړه خراب شوي دي.
هغه چې کوم نوی سرګری سولې او هغه چې کله اپریشن شو نو هغه بچنا مطلب دماغ کې دومره کارو شي نو دماغ دا وی کمزوري شول دا وی چې کوم کاروبار کم نه غو هغه بیا وی هغه شان جاری نشو ساتل نو هغه بچنا سٹارټ کې هغه کوشش کو چې کاري کو خو دا وی بیا هغه شان دماغ نورمال نو برابر نو هغه بچنا هغه رو بس یو ټایم دا سره لچا وی خپل کاروبار هر سپری خو دل هو وی کور تراله کور کې نستر نو هغه بچنا سٹارټ لول خو ز سکول کې هم سکول خو دومره خرچې نه وي او چې کله کالج ته شوم او کالج نه بیا یونیورسيټي لا ته نو زما خرچې ډیر زیات سیوا شو کله چې کالج کالج هم تقریبا 15,000-20,000 ته کال رسیدو او دلته خو اوس انولي لکونو کې خرچوي نو کله چې زما د کالج فرست ایئر د اول کال چې کوم فیسو نو هغه ارنج کول کومه ته ډیر زیات پرابلم نو زه هر ټایم کې اشي سره ملاو شوم شما ته مطلب جے گائیڈ کرم ماتی وچ تخپل تعلیم جاری وسات زګه چا ټایم کې حالات دسی جوړ شي چې ماته لګی دا چې بخپل سبق پر ایکدم او ها ټایم کې دوی سره ملاو شوم او دوی ماته حوصله راګړو ماتی وی چې ستا سومرو ایکسپنسز وی د سبق نو ها بتا ته مونږه پورا کو تا کې ټینشن ما خپل تخپل سبق وایا
دا چې دا محل اس تعلیم کوي او په کوم پړاو کې ده. محمد یونس پر حق له اویل
فی الحال د شویس بلکار میډیکل یونیورسيټي نه ڈیپٹی کو اور هغه سره سره د هاسپټل چې کوم دی هغه نیشنل انسټیټیوټ اف ریبیلیټیشن ساينس اینڈ میډیسن زموږ دا کوم ډیپارټمنټ چې کوم دی کوم فیلډ چې کوم دی کوم خلکو ته حرکت کول کی مسله وی کا لاسونو وی کا په فار ایگزامپل چې کوم په دشي مزوران ماشومان وی هغه وی اور یا چې کوم موږ سره فالج مریضان وی نو هغه چې کوم دا وی پټیکل حرکت پرې دی نو موږ مختلف زموږ ډیپارټمنټ کوم دی هغه ته مختلف ایکسرسایزز وغیرہ هغه اور هغه کې مختلف موڈیلیٹیز یوز کی لاگے پترو باندې موږ هغه کې دوباره د حرکت راوستو کوشش کو ډیگری چې کوم د زموږ ډاکټر اف فزیکل تھراپی مخ چې کوم وا هغه به سو اوس چې کوم د ډیگری ته پاکستان کې هم د ډاکټر حیثیت ورکړی شوی دی او زموږ چې کله 5 کال ډیگری او 1 ایئر هاوس جاب کمپلیټ شنو هغه بعد به زو د فزیکل تھراپی ډاکټر یم.
محمد یونس نام وو پختل چې ایجوکیشن فار آل ورسره په اعلی تعلیم کې مرسته کوي نو څه احساسوي او په مستقبل کې څه کول غواړي؟
بس ومدا سے خلق ہوئی کنا چھ اغا زخود یو کلی عام کسم کنا مونگ تو خود دمرا پتنا وا چھ یو کس پچا دا پار دمرا کولی شی دوینم زدک اوکڑا اس چھ دا خیر سر دما تعلیم پورو شی نو زبا دیر اسانتیا سر دا خپل کور چھ کم خرچی دی اغا بوم پورا کولی شم اور انشاءاللہ زبا کوشش کم چھ دا شن زما پشن کم مشمان وی چھ اغوی تا دا سے خپل خرچا خاص کر تعلیم والا خرچا اغوی نشی پورا کولی نو زما بہر حد پوری کوشش ہوئی چې زه څومره هم داسې ماشومان سپورټ کولی شم نو زه به سپورټ کوم زه به د هغوی سهاري جوړېدو کوشش کوم اور داسې کوم ارګنایزیشنز وی نو زه به هغوی کاغذ فزیکلی زه جسمانی هغوی ته سهاره ورکولی شم مطلب داسې پیشنټ سودی سره یا بل سے هغه ټریټمنټ کې کوشش کولې شم او یا د هغه د سکول کالج ایکسپنسز وی او هغه کې د سمره سپورټ هم کولې شم ان شاء الله زبر کوم.
محمد یونس د ایجوکیشن فار آل خیریه ادارې په مالی مرستو اعلی تعلیم کوي. یا د اداره د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د فیسبوک لارې د بیوسو کسانو لټون او مرسته کوي او هم د دغه لارې شتمن خلکو ته د دغه مرستو لپاره د مالی کومک اپیل کوي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.